په افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې نن د افغان کډوالو پر استونزو خبرې کوو، خو پایل زنو ریاس نوري د دې سات په مهمو خبرونو کوم. د افغانستان امریکایي پوهنتون د نوي تحصیلي کال لپاره د محصلانو نوم لیکنه پیل کړه. دې پوهنتون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې نوي جذبیدونکو محصلینو ته به د دې فرصت برابر شي چې د عراق د کردستان سیمې په سلیمانه ښار او قرغزستان کې په امریکایي پوهنتون او د امریکا په بارت کالج کې خپلې زده کړې پیل کړي. امریکایي پوهنتون ژمنه کړې چې په افغانستان کې به هم له آنلاین لارې د زده کړو زمینه پراخه کړي. نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل نوي راپور کې څرګنده کړې ده چې اوسنی حالت ویرونکی دی، که مخونه نیول شي د کال تر پایه به اقتصاد ډیر پسې خراب شي. د نړیوال بانک په وینا د 2001 میلادي کال په وروستیو څلورو میاشتو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د سړي سر عواید له درې وڅ باندې یوه برخه کم شوي دي. د نړیوال بانک په باور د افغانستان اقتصادي انزوا او د اګست په میاشت کې سیاسي بحران د دې فقر سبب شوی دی. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره UNDP وایي د 2021 میلادي کال د اګست له میاشتې راهیسې په افغانستان کې روغتیایي ګرځنده ډلو د کووید 19 ناروغانو ته مرستې رسولې دي. UNDP په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغو ناروغانو 95% نارینه او 41% ښځې دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې دغه راز ویلي چې له کووید 19 ناروغۍ څخه د خلکو د خبرولو چې څرنګه کولی شي له دغې ناروغۍ ځان وژغوري د خوندیتوب لپاره له 146,000 زیاتو افغانانو ته د عامه پوهاوی پروګرام امکانات برابر کړي. د ادارې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې بل اړو کسانو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې برید دې سبب شوی چې په ډیرو مخ پر وده هیوادونو کې د انرژي او خوراکي موادو بیې لوړې شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون په یو راپور کې وویل چې په بې وزله هیوادونو کې بیا د جګړې د خوراکي موادو او انرژي په برخه کې یو بحران رامنځته کړی، او د هغه هیوادونو دي چې د کورونا وبا او د اقلیم بدلون هسې هم له اقتصادي پلوه ځپلې دي. د آیرلند بهرنیو چارو وزیر سیمون کووینی نن اوکراین ته ځي. دی به په پلازمینه کیف کې هغو سیمو ته ورشي چې د روسیې د برید له امله زیانمن شوي، او د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر او د دې هیواد د دفاع له وزیر سره به وګوري. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته دا لومړی ځل دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو غړي هیواد د بهرنیو چارو وزیر اوکراین ته سفر کوي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. په څو شیبو کې زما همکار د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه مختوری احمد شیبری مختوری، او موضوع هم داده چې له افغانستان د کډوالو د بهیر مخه یعنی ول کېدای شي د کډوالو پر ستونزو په دې خبرونه کې تمرکز شوی دی.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. بهرنوی یوادونو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پرستونسو دلته بحث لرو. د مهاجرونو مسله روانه اونۍ وروسته تر دې توده شوه چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د بد چلند یوه ویډیو په خواله رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې تهران دا خبره رد کړې ده چې له کډوالو سره په خپله خاوره کې بد چلند کوي، خپرې کړې ویډیو د افغانستان دننه افغانان وپارول. په کابل، هرات او خوست کې مظاهرې وشوې. د خوست په مظاهره کې قومي مشر محمد علي چادران په ایران کې له افغان کډوالو سره د تشدد د غندنې ترڅنګ پر پاکستان غږ وکړ چې پر پوله دي افغانانو ته د تګ راتګ په وخت ستونزې نه جوړوي.
په ایران کې دغه شوی ظلمونه چې د افغانانو سره شوی دی دغه غندنه و، او په څنګ کې د پاکستان د بندرونه لکه سپین بولدک، غلام خان، تورخم او دغه ټول یو قوم دی، کاغه طرف دی، کده طرف دی، موږ غواړو چې لکه څنګه په خوا په شان چې تاګر تاګو همدغه تاګو رتاګ د پاکستان د ګاونډیو یو د قبایلو سره موږ همداسې ولرو.
د طالبان حکومتونه مخکې تر دې مظاهره ویلي وو چې په یوه میاشت کې له ایران څخه باندې 2000 افغان کډوال یا په خپل خوش افغانستان ته راغلي دي یا په زور ایستل شوي دي. د دې شمیرې په پرتله له افغانستانه بهر ته د طالبانو له واکمنۍ را وروسته د کډوالو د تګ بهیر ګړندی شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالي کمیشنري یا UNHCR له افغانستانه د اقتصادي ستونزو له امله د کډوالۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او وایي چې پروسږ کال نږدې 15,000 افغانان یوازې ایران ته ولاړل. د ګلوب په نوم امریکایي شرکت چې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې نظر پوښتنې او سروې ګانې خپروي تیرونی په یوې سروې کې څرګنده کړه چې پروسږ کال په اګست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د 2 میاشتو په ترڅ کې د دوی د ترسره شوې سروې له مخې 55% نارینه او 50% ښځو غوښتل چې له افغانستانه ووځي. د بحث لپاره مو په دې خپرونه کې په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت د خبرونو رئیس عبدالمطلب حقانی او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور ته بلنه ورکړې ده چې په خوای پویونامه کې کار کوي. لومړی به ورشم رامسپور صاحب ته. میلمنو تاسو شرغلست رامسپور صاحب، د کډوالو دغه بهیر څنګه ممکنه ده چې یو څو روسي او یا افغانان واسيږي چې بیرته خپل هیواد ته ستنه شي؟
پاسار کې پتاست سلامونه وړاندې کوم او درنو تخنیکی همکاران ته همدارنګ در رادیو درنو اوریدونکو ته. د کډوالو مسله یا د افغان مهاجرینو چې وروسته د تحول څخه د افغانستان څخه ګاونډي ملکونو ته یا نورو هیوادونو ته کډه کوي یا کډه کړی دي یو ډیر استوزمن مسله ده نن سبا، ځکه چې کچيري مونږ او تاسو پاسار کې دغه کډوالو کټګوريګانو ته یو نظر واچو، مونږ او تاسو ګورو چې یو کوم مونږ او تاسو مخکنی مهاجرین لرو چې دوی مخکله افغانستان وټلی وو یا پتیرو سلويټو کلون د افغانستان څخه وټلی وو، د دې په ګاونډي ملکونو کې اروپایي امریکایي او نورو هیوادونو کې مشته وو. دوهمه کټګوري هغه کسان دي چې وروسته د تحول د 15 د اگست نه طالبان قدرت ونیول د افغانستان څخه وو. په دې کې اوله کټګوري هغه سیاسيون دي او هغه کسان دي چې مثلا په قدرت کې دوی شتون درلود او د عامه ذهنیت یا عامه افکار نن سبا په افغانستان کې داسې دي چې خلک سره یو ډیر خفګان موجود دي دغه کټګوري اشخاص څخه او یو عمومي نفرت یا انزجار موجود دي او دوی هم حس نه کوي چې افغانستان ته بیرته راشي، ځکه چې دوی ځان ته شب رفح زمينه د ژوند برابر کړی دي بهرنۍ ملکونو ته یا ترکیه کې یا دوبای کې یا امریکا کې یا نور ملکونو کې. دریمه کټګوري هغه کسان دي مونږ او تاسو چې دوی اکثرا د مسلح قوا او مثلا غړي وو د امنیت ملي غړي وو یا قضات وو یا سره مغلان وو یا په وزارت داخله کې دوی کار کوله، دوی سره یو سره نگرانی او تشویشونه موجود وو او اکثرا دغه کسان ګاونډي هیواد ایران ته مهاجر شوي دي، ځکه چې مونږ او تاسو په تحول نه تقریبا د 1 میلیون په شاوخوا افغانان حالت لرو چې دوی وتل دي د افغانستان سره. دوی سره تشویشونه موجود دي او د دوی راتک هم شرایط پوری اله لري او یو سلسله اعتماد سازی پوری اله لري چې باید موجوده نظام دوی ته برابر کی. ملورم کټګوري چې ډیر عمده کټګوري دي، دوی هغه روشنفکره طبقه ده یا میډل کلاس چې مونږ ورته وایو، په دوی کې انجینران دي، ډاکټران دي، د خیریه مؤسساتو کارمندان دي، د غیر دولتي مؤسساتو کارمندان دي، مدني ټولنې غړي دي یا مثلا د دولتي ادارو ځینې غړي دي چې دوی متوسطه طبقه او شرایط نه وي شرایط چې د امن څخه د دوی ژوند پورې ډیر تاثیر واچوه او دوی دا فکر کوله چې دغه شرایط بشري حقوقونه پکې خواندي نه وي او مدني ازادګان پکې سلب شوی او تعلیمي نظام پکې ویجال شوی وي، نو دوی کډیر ستونزمن وو چې افغانستان کې پاتې شي. دغه طبقه تقریبا یو عمده سرمایه د افغانستان وو، انساني سرمایه وو چې موږ ورته هیومن کیپیټل وایو چې پدې کې دي.
مننه رامسپور صاحب، مننه رابشم سادات صاحب ته. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر سادات صاحب، په اروپا ته هم په روسیو کې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته ګڼ افغانان راغلي دي، څرنګه آیا په دوی کې داسې کسان شته چې دې ته امید لري چې بیرته به افغانستان ته ستنې شي؟
تر ټولو د مخه سلامونو احترام بلاندې کوم تاسو ته، میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. معلوم دار دا مهاجرین چې په اروپا کې اوسیږي خو دا څو کټګوري دي. دا پخوانی مهاجرین خو تقریبا تر 80% نه زیاتې دا مهاجرین دي چې اوس د اروپا کې هغوی د اروپا سیټیزن دي، یعنی پاسپورتونه اخیستی دی او دی اروپا شرکتان دی او معلمدار چه دی افغانستان تابعیت ساتلی معلمدار دوی خپل وطن مینه ساتلی دی او غالی چند سره همکاری وکی او پا دا شلو کلوک دا افغانان خپل وطن سره اړیکې ساتلی دی او هلته همکاری کړی دی او بل ارخی هغه مهاجرین دی چې تازه راغلی دی په اروپا کې او لا تر اوسه قبول شوي نه دي په کمپونو کې اوسېږي او د دوی راتګ متاسفانه لا تر اوسه ډېر قوي روان لري. متاسفانه اصلي موزله په اروپا کې دا مهاجرین ده چې په اوس وخت کې په کمپونو کې په ډېر بد حالت کې ژوند کوي او باید د اوکراین جګړې نه
ساده صاحب وبخښئ تاسو ویل چې دوی په کمپونو کې په بد حالت کې ژوند کوي که چېرته یو څه توضیح کړئ مثلا څرنګه بد؟
بد معنی دا ده چې متاسفانه په یو کمپ کې چې مثال د زرو کسو د پاره جوړ شوی ده څلور زره کسه ژوند کوي. متاسفانه دا د مهاجرینو د اولادونو د پاره تعلیمی شرایط په کمپونو کې مساعد نه ده او اصلي موزله هغه وخت پیدا شو چې د اوکراین جګړه شروع شو او ډیر یو قوي موج تقریبا 15 میلیونه یا 30 میلیونه اوکراینی خلک اروپایي وادونو کې هغه شوي دي کډوال شوي دي او متاسفانه اروپا ډیر تبعیضي برخورد شروع شو د افغانانو په مقابل او د نورو مهاجرینو په مقابل کې یعنی دوی رسمن یو نوع تبعیضي برخورد ډیر قوي امتیازات هغه کړي د اوکراین مهاجرینو ته او د افغانانو مسله بالکل متاسفانه
تشکر ساده صاحب. بله تشکر رامسپور صاحب ته ورسو. رامسپور صاحب تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري ملګری ملتونه په دې برخه کې څه وایي که چیرته د ساده صاحب خبره ومنو چې د اروپایانو توجه اوکراینیانو ته نسبت افغانانو ته زیاته ده نو د ملګرو ملتونو نقش څه شو؟
ملګرو ملتونو خو تر اوسه په دغه زمینه کې کوم غبرګون یا کوم اعلامیه یا کوم خپل موقف نه دی ښودلی ځکه چې تر اوسه د ملګرو ملتونو د اساساتو پر بنسټ UNHCR چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل دی دوی داسې تبعیضي برخورد نه دی منلی. دوی وایي چې موږ خپل هلې ځلې کوو خپل کوشش کوو مهاجر موږ ته یو شان ارزښ لري خو دا اوازې او دا موضوعات چې نن سبا مطرح دي ځکه چې د اوکراین مسله هم تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت وشي چې مطرح شوې دي کیدای شي دینه وروسته په دې کې ابزرویشن وشي مونیټورینګ وشي او راپورونه له دینه وزي دینه وروسته چې هغه راپورونه پر بنسټ بیا څلې به تکیه وکړي خو ګنګوسې او اوازې داسې دي چې تا ډیسکریمینیشن او تبعیضي برخورد د نورو مهاجرینو او د اوکرانیان د اوکراینی مهاجرینو په منځ کې شتون لري نن سبا هم په اروپا کې هم په امریکا کې او کاناډا ته مثلا کاناډایان په دوه هفتو کې د یو اوکراینی مهاجرت پروسه تای مراحل کوي فکر ډیر فاست ده ډیر عاجل ده حالاندا چې یو عادي کډوال مثلا کلونو یا میاشتو عریضه کوي درخواست کوي یا سنن کوي او بیا ورباندې تصمیم نیول کوي حتی د افغانانو د مهاجرت پروسه چې نن سبا کانادا یا نور هیوادونو ته جریان لري داسې عاجل لکه اوکراینیانو باندې په مخ نه ځي.
مننه رامسپور صاحب. ازادي په پوکي پروګرام دی وړاندې اوریدونکو ته هم ورسو د ټلیفون شمیرې سره لوسم تاسو ته اعلانوم که چرته تاسو سره قلم یا کاغذ وي او یا په موبایل کې د شمیرې ثبتوي نو زموږ نړیواله شمیره ده 00420221125001 تکراروم 00420221125001 او د واتس اپ شمیره مو ده 00420221125001 تکراروم 00420221125001 د پروګرام موضوع مو ده بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تک او په بهر کې د دوی پرستونزو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور
د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو د وزارت خبرونه رئیس عبدالمطلب حقانی ته مهم بلنه ورکړې ده. لمر سره ژمنه کړې و خو تر اوسه په خبرونه کې نه دی را سره ملګری شوی. رامسپور صاحب، تاسو ترشم ساس په باور تاسو کته مخکې دا توضیح کړه چې په افغانستان کې شرایط د سپی خلک په افغانستان ووزی، لیکن په مجموع کې د کډوالو د چارو ادارې لکه یونیت سی آر او ملګری ملتونه او دغه سازمانونه لاغو هیوادونو چې خلک تریوزی په هغوی باندې فشار نه راولي چې باید د کډوالو مخه ونیسي تر څو نورو هیوادونو ته لاړ نشي او هلته مشکلات خلق نه کړي.
د یونیت سی آر پالیسی داسې ده چې دوی همیشه د کډوالو هغه منبع یا سرچینه هیوادونو سره مشورې کوي او دوی ته نصیحتونه کوي یا ایڈوایزری دوی سره کوي. دا ایڈوایز او نصیحتونه چې دوی د هیوادونو ته کوي همیشه د لپاره دي چې بعد د کډوالو د وټلو څخه جلوګیری وسی او په خپل هیواد کې مثلا دوی ته زمینی د کار او تعلیم او نور مسائل برابر شي. خو متاسفانه موږ نن سبا په افغانستان کې یوازې اقتصادي کډوال نه لرو چې مهاجر ولرو، موږ او تاسو دلته اسایلم سیکر لرو، یعنی هغه کسان لرو چې دوی پناهندگی غوښتون کې د نورو هیوادونو ته د سیاسي موضوعاتو له کبله، د عقیدتي موضوعاتو له کبله دوی په افغانستان کې ځان مسؤن ما احساس نه کوي او د لپاره دوی غواړي چې افغانستان څخه ووزي او نورو هیوادونو ته چې یو مسؤن خوندي ځای وي هلته دوی پناه واخلي. نو د ایمیګریشن یا ایمیګرانټ مسله چې دا چې دوی مثلا عادي مهاجرین دي، اقتصادي مهاجرین دي، دا یو مسله ده. او پناه غوښتون کې چې دا چې دوی اسایلم سیکر مونږ ورته وایو، دا یو بل موضوع ده چې متاسفانه افغانان نن سبا تشویشونه لري او دوی تشویشونه اکثرا د لامل ګرځي چې خپل وطن خوشی کی.
رامسپور صاحب، طالبانو یو کمیسیون ټاکلی دی او دوی وایي چې په بهر کې به هغه افغانان چې خارج ته تللي دي هغوی به تشویق کړي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي، آیا ممکنه ده؟
د کمیسیون د اعلان څخه زه خبر شوم. دا کمیسیون تقریبا په 15 دی هوت شپږم په مارچ د موجوده حکومت یا طالبانو لخوا د دوی په کابینه کې تصویب شو او په راز کې د معدن او صنایع وزیر ښاغلی مولوی دلاور شهاب الدین دلاور وګمارل شو. د نورو شپږ کسانو سره چې په دوی کې دوه نور کسان هم چې ښاغلی خیرخوا او ښاغلی وسیق دي او دوی مخکې هم په ګوانتانامو کې بندیان وو تقریبا 12 کاله، دوی هم غلی توب لري او څه نور کسان هم پکې دي. دا تقریبا داسې یو حرکت و چې ډیر سمبولیک غوندې وو او په دننه کې هم ښاغلی کرزی پخوانی ولسمشر او په نړیوالي کچه د اتحادیې اروپا لخوا هم د دې شرایط خلاص وویل شو. خو متاسفانه هغه ظروف او حالات چې دننه په وطن کې دي او په عملی توګه خلک ورسره لاس او گریبان دي، د دغه کمیسیون او دغه کمیټې جوړښت ورته ډیر مؤثریت نه لري، ځکه چې ظروف باید آماده سي د دې لپاره چې کډوال په خپل په داوطلبانه توګه بیرته خپل وطن ته استون شي. دا ډیر عمده مسله ده. ظروف تر اوسه پورې مهیا نه ده. متاسفانه موږ او تاسو داسې گزارشونه او راپورونه په میډیا دا په بینالمللي کچه کې نن سبا اورو چې متاسفانه په ځینو اشخاص باندې تیری کیږي، تقریبا د 300 یا 500 ترمنځ د محکمې حکومت کسان وژل شوي دي. د دوی د تحدید او شکنجه او دا راپورونه هر کله خبرو کیږي. نو دا ټول داسې موضوعات چې دغه د کمیټې جوړښت تر پوښتنې لاندې راوړي. نو بهتره به دا وي چې د کمیټې د جوړښت نه پر ځای داسې نور عاجل اقدامات د طالبانو له خوا ترلاسه نیول شوي وو چې زمینه د داوطلبانه عودت د افغان کډوال بیرته افغانستان ته برابر کړي، چې دا د ما په نظر په اوسنۍ شرایط کې تقریبا ناممکن ښکاري. مخکې له دې نه هم د کډوالو افغانستان ته بیرته راستنېدو ډیر اهسته وو، ډیر ورو وو. تیر کال تقریبا په 2006 کې اتاسو پورته کسان نه دي راستون شوي. دا د وزارت مهاجرین رپورت هم دا ښیي او یونیسیار اسناد او ارقام دا ښیي چې دغه پروسه متاسفانه پر دې دي کلونو کې ډیر ورو شوی وو او افغانان علاقمندي نه درلو چې بیرته خپل وطن ته راستون شي. اوس خدای شرایط ډیر بحراني دي او ډیر کل کې چند او د دغه کمیټې جوړښت پر ځای باید نوې اقدامات ترلاسه نه ونیول شي.
مننه رئیس پرسپ لې به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
ازادي په سپوکي پروګرام له ازادي رادیو اوري د پروګرام موضوع مو ده بهرنوي هوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستون زو دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو میلمانه دي په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابو الاحرار رامسپور. سادات صاحب، مخکې رامسپور صاحب دې ته اشاره وکړه چې د طالبانو له لوري د کمیسیون جوړېدل ګټه نه کوي. آیا دغه کمیسیون په ارتباط باندې په اروپا کې هم حالې ځلې د طالبانو له خوا شروع شوې چې خلک تشویق کړي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟
مننه صاحب، په اروپا کې کوم قوي حرکت شروع شوی نه ده د موضوع په باره کې، او دا موضوع په اساس کډوالو ته کوم مستقیم ارتباط نه لري. دا کمیسیون چې جوړ شوی ده په کابل کې، دا یو سیاسي کمیسیون ده او یو سیاسي تصمیم ده، او مخاطب هم همغه پخوانی سیاست مداران دي د افغانستان د پخوانی دولت مشرتابه، د هغوی مخاطب دي. هغوی ګمان کوم چې اروپا کې ژوند نه کوي، اکثری په دوبی تو ترکیه کې ژوند کوي، او د راتلوسه ګمان کوم چې هغوی د یونیسیار تر سیوري لاندې تر قوانونو لاندې نه دي راغلی دی، ځکه چې هغوی میلیاردران دي، پولدار خلک دي، هلته کورونه لري، هلته خپل شخصي ژوند هغه کوي په دوبی او ترکیه او دا مملکت.
ساده صاحب، آیا که همدغه کسان بي د پخواني حکومت چارواکي فکر کوي چې دوی به په طالبانو باندې اعتماد او باور وکړي چې افغانستان ته ورشي؟
ولا ګومان کوم چې دا ډیر پیچلی مسله ده، ځکه چې اول د نن په افغانستان کې اصلي مشکل چې ده دا د دولت مسله ده. د ما پهان د حقوق یو شاګرد پایس او د موږ د ټولنې اندیشه او نظر دا ده چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت جوړ شوی نه ده. لا تر اوسه قانون اساسي ولو په شکل موقت او د قوانینو انفاظ او استمدار مثلا مطرح نه ده. یعنی طالبان حکومت بیم وایي چې دا موقت حکومت ده، د حقوقي لحاظه معنای دا ده چې دا یو دفکتو حکومت ده، مالمدار مسلط ده دننه په ټول افغانستان کې مسلط ده، مګر یو لوی حقوقي خلا په افغانستان کې موجود ده، او دا لوی حقوقي خلا د دې باعث ګرځېدلی ده چې د دولت مشروعیت سوال لاندې راشي. په همدې خاطر دا خلک د سیاسي مخالفینو او فلسفهانو چې اعتماد نه کوي، ځکه چې مشروعیت بحران د مشروعیت مسله، بحران حقوقي، او دغه د اصلي د دولت مخه لا تر اوسه معلوم نه ده. طالبان تر ټولو د مخه باید چې کوشش وکړي چې د افغانستان دپاره د دولت دپاره قانون اساسي ولو په صورت معقد باید چې نافذ شي په افغانستان کې. قانون اساسي د خلکو حقوق تعریف کوي، د خلکو مکلفیتونه بیان کوي. مثال په اوس وخت کې مظاهرات روان دي، یا خلک د ښځو حقوق غواړي، یا د نورو کټګوري مثال د ژورنالیستانو مسله ډېر مهم ده په افغانستان کې، ازادي بیان. یعنی ازادي بیان خو یو حق ده، دا حق خو د طالبانو د مسؤلینو په وعده وایي ترسره نه کېږي. باید چې په افغانستان کې همغه پخواني قوانین، مخصوصا کود مدني، قانون مدني باید چې رسما نافذ شي، که خلک اعتماد وکړي چې د موږ حقوق خوندي ده د قانون له لحاظ نه، د موږ وجایب، د موږ حقوق واضح ده. او راشو دغه بل اړخ ته چې دا سیاسي مسله ده، په دا مسله کې ډېر نیوکي موجود ده، او زه خپل هم ډېر قوي نیوکي لرم. متاسفانه دا جامعې بینګلي هم ډېر مزورانه برخورد کوي، او که دا اووه میاشت کې دغه د ټول شمول حکومت مسله مطرح کوي او طالبانو تر فشار لاندې ده چې باید حتما باز نشانیشی خلک په دولت کې اشتراک وکړي، د افغانستان د مسالی په بنیاد د افغانستان د مظلومو خلکو د منافع په بنیاد باید چې جامع بیندلی د قانون مسله مطرح کی. تر هغه وخت چې په افغانستان کې قانون نافذ نشي د خلکو حقوق و جایب آزادیگان بندی نمیزن.
مننه سادات صاحب. رامسپور صاحب، د طالبانو د کمیسون مسلې ته کراشو، سادات صاحب په دې نظر دی تاسو به د دوی خبرې اوریدلې وي چې تر ډیره د هغو پخوانیو مشرانو ته متوجه دی چې افغانستان ته ورشي، که فرضاً ځینې پخواني مشران له بهره افغانستان ته ستنیږي او د طالبانو دغه عمومي عفو نه چې دوی څرنګه اعلان کړی د لاغه نه استفاده کوي، آیا په دې برخه کې نړیوال له ژمنې هم شته، تعهدات شته چې نړیوال ورته ووایي چې دغو کسانو ته به څه نه وایاستې او دوی بیا خپل ژوند خوندي او مسؤول احساس کړي، او کنه فرضاً د ملګرو ملتونو لخوا یا د یونیسیار لخوا یا د نورو بشري حقونو د ډلو لخوا دغه رقم ضمانتونه ممکن نه دي؟
ولې ټولنې پالیسی همدا د چبایت ټول هوادونه بشري حقوقو بین المللي نورمونو او استانداردونو ته ژمن ووسی. نو هر څوک چې هغه سیاستوال دي که هغه د افغانستان په خاني مشران دي که هغه رهبران وي او بیرته افغانستان ته راځي، عادي خلک په دې دوی بشري حقوقونه خوندي وي. دا یو مثال. بل مثال دا ده چې کچېر صادقانه توګه مونږ او تاسو بحث وکړو او د مونږ او تاسو اوریدونکو خامخا د مونږ خبرې اوري، دوی هم په دې کې اکثرا موافق دي چې متاسفانه د افغانستان سیاسيون مرکزی سیاسيون د جمهوریت مشال د دوی څخه یو ډیر عمیق دلته کرکه موجود ده په ټولنه کې، ځکه چې خلک دوی ګرام بولي، خلک دا څه فکر کوي چې دوی د دوی اشتباهګانی وو، د دوی مشکلات وو چې بل اخره افغانستان دې حالت ورسې. نو د دې لپاره د سیاسي علاقمندي چې د خلکو له خوا کوم علاقمندي وي چې دغه مشال نن سبا افغانستان ته به راستون شي یا نشي، دې کې علاقمندي نشته او په دې کې په ټولنه د ټولنې په منځ کې کرکه موجوده ده. که تاسو سوشل میډیا ته مراجعه وکړئ، کله چې هر څوک دغه سیاسون څخه جګیږي او یو خبره کوي په مطبوعاتو کې، نو تاسو ګورئ چې په زرګونو کسان د دوی په مقابل کې جګیږي او دوی ته شکنجه کوي او دوی ته بد رد وایي. دا خامخا پبلک اپینین ده، یا د افکار عامه چې موږ ورته وایو، او د افکار عامه ارزخ نن سبا په ټولنه کې ډیر مهم ده. ټولنه دوی سره نه ده، دا یو. او بل مسله دا ده چې دوی خپل قانون ته ډیر ښه ژوند جوړ کړی دي. دوی په میلیونو ډالرو ځان ته جلا کړی وو، دوی خیالي مکتبونه جوړ کړل، دوی خیالي عسکري قطعات جوړ کړی وو، او دوی دا ټول پیسې او شتمنۍ وړي دي د افغانستان څخه او الته په ډیر خطر کې دوی نن سبا نور هیوادونو کې ژوند کوي. دا دوه مسله. د قانونیت مسله ډیر عمده مسله ده چې مونږ او تاسو ملمو وخت ورته اشاره وکړ. که طالبان واقعا غواړي چې افغانستان ته خلک علاقمند شي او بیرته کادرونه راشي، متخصصین راشي چې دوی د افغانستان سرمایه ده، هم دوی هم د دوی فامیلی او کورنۍ غړي، ځکه چې د دوی بچیان هم تعلیم یافته وو او دوی د افغانستان د آینده لپاره ډیر مهم وو. مونږ او تاسو ته که چېرې دوی بیرته راستون شي، نو د دوی راستنېدو لپاره دا حقوقي موضوعات ډیر مهم ده. افغانستان اساسي قانون نه لري، یو دستور نه لري، چوکات یا حقوقي فریم ورک د سیاست او د حقوق د خلکو او د دولت په منځ رابطه دا تر اوسه تسجیل شوی نه ده، تعریف شوی نه ده، او په فتوا او په افترازي او فرضي مسائل چې نن سبا په شرعي کتابونو کې موجود دي او زه خپل د شرعي علوم او استاد یم، په دې باندې نن سبا هیوادونو نه چلیږي. و پنځوس اسلامي هیوادونو دي، او هر یو کتاسو وګورئ ځان سره قانون لري، بین المللي مواثیقو سره ژمن دي، نړیوال بشري حقوقو سره ژمن دي. نو افغانستان نشي کېدلی چې د ټولو اسلامي نړۍ څخه جلا یو جزیره جوړ شي او یو تعداد خلک راشي او دا حکومت وچلی او وایي چې مونږ پراخ بنسټ حکومت یو او مونږ نور خلکو ته هم دلته ځای ورکړی دي. د دوی دا ادعا هم صحیح نه ده، ځکه چې د مشارکت مسأله بله مسأله ده او د ونډې ورکول او صحنیه ورکول دا بله مسأله ده. پخوانی حکومت هم داسې مختلف اقوام ته یا سیاسونو ته ونډه ورکول یا صحنیه ورکول چې مونږ او تاسو د هغه نتیجه وړي، تر هغه وخت پورې چې د ریپرزنټیشن یا د تمثیل یا د استازیتوب مسأله په افغانستان کې بیرته ژوندی نشي او خلک خپل استازي بیرته ونه تاکي او په قدرت کې د مشارکت لپاره اساسي یو علمي لارو چارې پیدا نشي، په دغه سهم ورکول چې نن سبا یو څوک دوی راوړي د خارج نه وایي چې دا مشارکتي حکومت ته نه دا خلک مني او نه خلک دی د پخوانی سیاسونو څخه یو ښه خاطره لري چې دوی د اتاک ته سترګ په لار اوسي.
مننه رامسپور صاحب له خبرتیا وروسته اوریدونکو ته ورزو او البته د طالبانو په استازیتوب عبدالمطلب حقانی په خبرونه کې برخه نه اخلي خو د دوی د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی عبدالباسط انصاری ژمنه را سره کړې ده ل دوی ته به لاوریدونکو روس ل دوی سره به تماس ونیسو او دوی به په خبرونه کې را سره شي.
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
اوریدونکو ته مخه کوي او اوریدونکو را سره مهرباني وکړي ازادي په چپو کې پروګرام دی د سکایپ له لارې.
زه سلام ماما تاسو ته تاسو درنو مې منو ته دې دلو کوم نه سلامونه وای. چې بارسه که چیرته د افغانستان نه د خلک ماجریږي او تښتي او دنیا ته سفرونه کوي دا مسؤلیت د طالبانو په غاړه نه ده. دا مسؤلیت نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غاړه ده ځکه چې بیکاري په موږ باندې دوی راوستې ده. که چیرته په موږ باندې په رسمیت وپېژني دا زموږ وطن که چیرته زموږ وطن باندې دا بندیزونه لري کی که چیرته هغه د غلا کړي پیسې چې امریکا له موږ نه غلا کړي دي هغه موږ ته راخوشي کی موږ به دنیا خلکو سره قراردادونه ولرو د دنیا خلک به معاشې دلته راشي کارونه به وکړي ولا چې د امریکا نه خلک راشي دلته غریبي وکړي موږ دونه زیرمې لرو دونه زیرمې لرو چیکه په احتیاجات نه لرو امانن ګوره چې د ښځو په سر باندې یا مشموله حکومت په سر باندې په موږ باندې ټولو باندې افغانستان په خلکو باندې ظلم نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو راوستی ده. وسلام په اعتراف.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په چپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ.
کاروان صاحب جوړه په خیر یا
شیبر یم خبرونه ته شرغلې.
سیبر صاحب بخښه کوه دغه پروګرام باندې سر نه خلاصه وای وښن ولات نه راډیو تعقیب کړه
د کډوالو په ارتباط خبرې کوو چې افغانستان ولې خلک ووسی او څنګه ممکنه ده چې افغانستان ته راشي مهاجرین.
په افغانستان کې بعد د شزمنه او شبشتر جوړ شي د عقیده له شي کول راځي او کډار کم کډوالي نور هم تر راځي.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو اسدی سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ.
شبر سیف سلام تاسو ته درنو ورنوم کو ته درنو مل مناطه هله تش جوړ بس.
مننه مهرباني.
زه عمر د کندهار څخه. تاسو ګوري شبر سیف په تیر دوه لسیزو کې افغانستان د نړیوالو د مرستو یا هم د نورو ادرسونو څخه په ډیر تکلیف ډیر زحمت ډیر خواري او سخت حالات کې موږ قدرونه پیدا کړل. موږ نسبتاً هغه یو حالت نږدې سو چې د بل د اتکا څخه خلاص وو. دا اوس عملاً قدرونه موږ لرو چې پس دا کړو بختي یا هم پاریخ سوي دي یا هم پاریخ تن جديدي. خو دا چې تحول راځي او دلته دا د اطمینان مرته یو څوک راکوي چې له دې ځای څخه بقدر نه.
دا ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي په سپوک پروګرام دی مهرباني وکړئ. د دې اوریدونکو ټلیفون د سکایپ له لارې اوریدونکو را سره دی خو تر اوسه پور نه دی وصل شوی. د سکایپ له لارې اوریدونکو وصل شو مهرباني وکړئ تاسو خبرونه کړئ.
السلام علیکم شهاب صاحب تاسو ته ملمنو ته سلامونه وایم. زما خو بوختنه دا ملمنونه چې مثال عوام کوم کسان چې خرجانو سره کار کوو هغه خو یو اندازه وی سره یو سپاتې به یعنی دا عوام خلک چې مثال غربیان او شرقیان تکولی دي نو دا په نړۍ کې هغه نه لري چې تلار شي او که گورنی وادونه ته ځي هغه گورنی وادونه هغه سره ظلم کوي او نور هی وادونه ته تک نشي. آیا دا حق لري نه لري په نړۍ کې؟
مننه. میلمنو ته ورسو. البته یو اوریدون کې ډیر انتظار شوه دی که د دوی ټلیفون دا ټلیفون قطع شو. ازادي په چپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د بهرنیو هیوادو ته د افغان کډوالو تګ او په بهر کې د دوی پرستونزو بحث لرو. په دې خبرونه کې مو میلمانه دی په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات او د کډوالو له چارو سره آشنا محمد ابوالاحرار رامسپور د طالبانو یو استاد عبدالباسط انصاری ته چې د دوی د کډوالو د چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی دی هغه ته مهم بلنه ورکړې ده. هڅه کوي چې ټلیفوني رابطه له دوی سره ټینګه کړو خو تر اوسه پورې نه یو بریالي شوی. رامسپور صاحب پولند باندې د اوریدونکو کڅه هم تر ډیره نظریات او پښتنه نه و د دوی د سرګندمون او پاړه خپل نظر سرګند کړي لطفا. رامیسپور سے سراور رامیسپور سے
جی سعودی بلی تاسو اوري
بلی اوس اورم اوس اورم مهرباني
موږ اوریدونکو دا به کوم پیسې چې اوس مونږ جمع شوی دی هغه باید کوشش شي نو دا به معاصر دي دلته کارو دا دغه شان لاسره کیږي ان شاء الله افغانستان کې. دا ښه نظر ده خو دا پیسې داسې پیسې نه دي چې هغه خوشي سي او بیرته دا وضعیت جوړ شي. تر هغه چې دا حقوقي چوکاټ جوړ نه سي فکر نه کوم چې دا د پیسې په خوشي کولو کې نور موضوعات دلته سم سي. د بستر جوړول خو ډېر ښه خبره ده، دا ډېر ښه پیشنهاد ده، خو موږ هم همدا وایو چې باید بستر جوړ شي او بستر په داسې یو وضعیت کې جوړیږي چې یو ښه جامع طرح ورته موجود وي او اراده ورته موجود وي، چې دا متاسفانه موږ او تاسو تر اوسه نه دي کتلي. بله مسله دا و چې موږ یو بل اوریدونکو چې دا آیا عادي خلک کوم چې هم د طالبان لخوا هم د نړیوالو لخوا د هرې خوا لخوا دوی مثلا تر فشار لاندې دي، سره کم دوی کولای شي چې د افغانستان نه ووزي، دوی هم باید ووزي، دا حق لري کنه. معلومداره چې د بین المللي مواثقو او کنوانسیونونو له نقطې نظر نه هر طبعه هر شهروند یو هیواد حدا حق باید ولري چې خپل هیواد نه بل هیواد ته لاړ شي یا مثلا یو بل چیرې په خپل هیواد کې بیشته شي، دا د دوی بشري حق دی. خو په دې کې بیا ظروف او حالات فرق کوي. نن سبا د تروریزم مسله بره مسله د نړیوال ورڅخه داریږي او افغانانو ته د پاسپورت او د ویزی او دا موضوعات نن سبا په دنیا کې یو ډېر کلکیچن مسله ده چې ورته لاسرسي ډېر مشکل ده. د تخلیه مسله چې رامنځته شو په هغه یو بله مرحله و چې نړیوال په دې باندې پوه و چې دغه افغانان ژوند دلته خطر سره مخامخ دي او موږ او تاسو نن سبا دا راپورونه اورو او ګورو، نو دوی مجبور شو چې یو سلسله کسان دلته د دې ځای په عجله توګه د افغانستان څخه وباسي. نور عادي خلک هم را روان دي. اوس پاسپورت باندې تاسو دا ګنګونه تاسو خبر یا چې روزانه په سلګونو کسان ځي او غواړي چې پاسپورت واخلي او د افغانستان څخه یې ولاره پیدا کړي او ووزي، دا د دوی برحق حق دي. دوی کولای شي چې هر چیرې لاړ شي خو چې ضرور ورسره همکاري وکړي، شرایط ورسره همکاري وکړي او نړیوال دوی سره همکاري وکړي او بهتره خو به دای چې د افغانستان وضعیت جوړ شي، ځکه چې د افغانستان یو وړه هیواد نه دي. موږ او تاسو 15 میلیونه نفوس لرو او د دې له مجموع څخه یو ډېر کم تعداد اوس وتلی دي، یو لک 15 زره اروپا ته تللی دي، یو لک زره کېدای شي یو لک 6 زره امریکایان وړي وي، یو 7 9 تعداد ګاونډي هیوادونو ته، بیشترین برخه چې د کډوال دي ایران ته تللی دي چې تقریبا 1 میلیون څخه ډېر افغانان هلته میشته سوي دي تحول څخه وروسته.
مننه رامسپور صاحب. د طالبانو د کډوالو چارو د وزارت د مطبوعاتي ټیم غړی عبدالباسط انصاری هم په خبرونه کې را سره ملګری شو. دوی ته شرح خلاص شوم لمړی بل دوی څخه په دې برخه کې معلومات واخلو. هغه کمیسون چې جوړ شوی و چې افغان کډوال له بهره افغانستان ته راستانه کړي، دغه کمیسون کار چیرته رسیدلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر سلامه که تاسو ته و د آزادی رادیو محترم و اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په جریان کې سئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د کډوالو وزارت ترمنځ همکاري شتون لري او مونږ په ماخه ساعت چې آگاهی حاصل کړه د بهرنیو چارو وزارت سره په تماس کې شو او هغه اقدام وکړ د ایران هیواد سفیر احضار کړ او د هغه ډیپلوماټان هم احضار کړ او د افغانانو مخصوصا د زمونږ مهاجرینو چې په ایران کې میشتي او ژوند کوي د هغه ستونزې دوی سره مطرح کړ. نو امید لرو چې ایران هیواد زمونږ ګاونډي هیواد ته او زمونږ د مهاجرینو په وړاندې بد چلن ونه کی، ځکه
انصاری صاحب دا خودی ایران موضوع شوله. هغه یو کمیسون د طالبان حکومت جوړ کړی و چې له خارج به افغانان بیرته افغانستان ته راولي، دغه کار چیرته ورسید؟
مونږ یوازې د کمیسون په سطح نه بلکې د عمومي په سطح مونږ د هغه کادرونو هغه کسان چې تخصص لري، تجارب لري او په خلک دی د ټول نه مونږ غوښتنه کړې دي. او د کمیسون مسله هم امداد یوازنی هدف د کمیسون هم دا و چې هغه زمونږ هیوادوال چې علاقه لري په افغانستان کې ژوند وکړي او دلته افغانستان ولس ته خدمت وکړي، او اساسي هدف دا وی چې اوس زمونږ هیواد داسې یو حالت ته رسیدلی دی چې د افغانستان ضرورتل ولس اړتیا لري، ضرورت لري چې باید خدمات ارزشي. نو مون ارتیال رو هغه کادرونه ته او هغه متخصصینه ته چې اوس په بهر کې میشتي او تللې دي د افغانستان نور هیوادونو ته مون فرصت برابر کو خدای وغواړي چې
مننه انصاری سه محترم انصاری سه محترم په دې خبرونه کې دوه افغانان دي دواړه متخصصین دي رامسپور صاحب خو د پانتون استاد هم وو او سادات صاحب د حقوق پوهانو حقوق پوه دی په لنډو به د دوی نظر واخلو سادات صاحب په اوسنی شرایطو کې تاسو دې ته آماده یاست چې افغانستان ته لاړ شئ
مهرباني متاسفانه از مشکل د نن په ځان اصلي مشکل د دولت مسله ده هغه څه چې مراد کړ باید طالبان هم ځان پوکي چې لا تر اوسه په افغانستان کې دولت ایجاد شوی نه دی د حقوقي لحاظ نه دا موقت حکومت ده چې د حقوقي لحاظ نه حکومت دی فکتو ورته وایي یعنی
ساده سه محترم ساده سه محترم یو د قانون غشتنه تاسو لري دوه غشتنه نوری سری ستاسو
اصلی مسئله د قانون مسئله ده مثال هم د ننه په افغانستان که افغانان چوسیگی او په بهر که اگه افغانان چه غوالی خپل وطن تا ورشی متخصصین دی یا مثلا د بزنس خلق دی ده روی د پاره یو اطمینان ضرور ده دا اطمینان د خبرو په اساس ایجادی دی نه دا اطمینان د اساسی قانون و پروسولو پر احکام و او د قوانین پر بنیاد ایجاد کیږي
تشکر سادات صاحب سادات صاحب محترم پلانډو به د رامسپور صاحب نظر هم واخلم رامسپور صاحب تاسو فرزند څه غشتنې لري چې څه باید په افغانستان کې وشي چې تاسو افغانستان ته ستنه شئ
ارز وکم چې دی او افغان ډیر شوقي افغانستان ته لاړ شم او زه فکر کوم چې د هغه کسانو د جملې څخه هم چې کوم سیاسي مشکلات نه درلودم او کېدای شي چې لاړ شم کله نه کله اما را به شو پدې کې د ما په څیر نور افغانان چې دوی کادرونه دي دوی مثلا روحان کسان دي او نن سبا به هرته تللي دي دوی څه غواړي د دوی عمده موخه دا ده چې نن سبا په افغانستان کې د بې اعتمادي بحران ده دا یو بله مسله دا ده چې د خودي او بیگانه مسله مطرح ده طالبان ټول امتیازات ځان ته اخلي او د ولس په فکر کې نه ده دا خلک بیگانه ګني د فاتح او مغلوب مسله ده طالبان داسې فکر کوي چې دوی یو فاتح ځواک ده او دغه نور کسان چې دوی ور باندې اوس حاکم شوي دي دوی مغلوب دي او دوی رعیت دي او دوی حاکم دي د دوی بشري حقونه د خوندیتوب مثلا نن سبا بالکل تر اغماز لاندې ده او دوی د هغوی نه تقریبا سترګې پټ کوي دا مسله ډېر د تشویش وړ دي تر هغه وخته پورې چې د افغانستان کې د بشري حقونو او د مدني حقونو د خوندیتوب فضا رامنځته شي نه وي زه فکر نه کوم چې افغانان
تشکر رامسپور صاحب بله همدا غشتنی به انصاری صاحب سره شریک کم انصاری صاحب د قانون نه موجودیت نه اعتماد او د طالبانو هر څه ځان ته غواړي لکه څنګه چې میلمنو ویل او بشري حقونه او مدني حقونه تاسو څه جواب ورته لری
تاسو خپل پوهیږئ چې تاسو میاشتو محدود میاشتو کې ډیر مشکل ده چې د حکومت رامنځته شي چې د تجربې له لحاظ او د ټول ابعادو له لحاظ نه زموږ د افغانانو او زموږ د افغانستان ستونزې حل کړي دا رو رو ښه کېږي انشاءالله دا تلاش جریان لري تیر نظام هم مامورین په دې حکومت کې شتون لري موجود کار کوي په ټولو اداراتو کې او په ځینې اداراتو کې متاسفانه ډېرې مشکلات او ستونزې اوس هم د اقتصادي لحاظ نه شتون لري لکه د مهاجرینو وزارت په وړاندې ځکه زموږ د اورېدلې ولس صرف 1,300,000 کسان په دننه افغانستان کې موږ بې ځایه شوي لرو ټول اړتیا لري او تقاضا لري ستاسو د سوال په اساس زه ډېر مختصر اشاره کوم چې کچیر دغه کادرونه او دغه متخصصین په نور هیوادونو کې غواړي چې ژوند وکړي دا ډېر مشکل ده موږ په افغانستان کې دغه متخصصینو ته ډېر اړتیا لرو او ضرورت لرو باید دوی راشي په هیواد ته هیڅ نوې ستونزې او مشکلات دوی په وړاندې
نده موجود و انشاءالله
مثلا انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب محترم، مثلا زه تاسته وایم زه یوه لور لرم، مثلا زه لور نه لرم البته، زه یوه لور لرم دا په یولسم صنف کې درس وایي، که چېرته زه ووایم چې ځم کابل ته او په کابل کې د دې لپاره درس نه وي، نو په کوم شوق باندې زه کابل ته ولاړ شم؟
دا د معارف مسله د اسلامي امارات رهبری په سطح باندې یو مسله ده، هغوی پریکړه کوي او تصمیم نیسي، دا هیڅکله به دایمي نه وي، نو انشاءالله یو لاره به پیدا.
مطلب دا ده 200 ورځې وشوې چې مکتبونه بند دي، جنو آیا ممکنه ده چې یو پلار د خپل لور له خاطره، د خپل لور د سرنوشت له خاطره 200 ورځې صبر وکړي؟
زه شخصا خپل د مهاجرینو وزارت لخوا نه خبره کولای شم، او د افغانستان یو شهروند په صفت زه هم غواړم چې د افغانستان نجونې باید درس ووایي، باید تحصیل وکړي، افغانستان ضرورت لري دوی ته، که د طب برخه کوي یا د قضا یا د سارانوالی، دا چې یو شخصي نظر لرم یو افغان شهروند په صفت.
بله،
بیا هم د افغانستان موجوده نظام دا خپله پریکړه لري، فیصله لري، کله چې یو مثبت فیصله ته ورسیږي انشاءالله چې مکاتب هم پرانستل کیږي او د تحصیل فرصت هم دوی ته برابر کیږي. اوس هم پوهنتونونه فعال ده، نجونې او هلکان ټول دوی تحصیل کوي. دا ډیر مشکل ده، پسو مختصر میاشتو کې یا وو میاشتو کې ټول تقاضا باید برابر شي، ډیر مشکل ده، نو ان شاء الله چې رو رو دا وضعیت به ښه شي.
بله، رامسپور صاحب تاسو په لاندو باندې دي، انصاری صاحب د خبرو په باره کې څه وایست؟
دا په یو غد ناورین ده، نن سبا په افغانستان کې مخ کې هم اشاره وکړه تر هغه چې مدني حقونه او بشري حقونه دي د افغانستان د وګړو د خلکو خواندي ونسي، نو څوک جرأت نه کوي چې افغانستان ته بیرته راستون سي. دا ډیر عمده مسله ده. تعلیم مسله د شرعي لحاظ نه تعطیل د خلکو د مصلحتونو جواز نه لري. لا يجوز تعطیل مصلحه الناس، دا د خلکو د مصلحتونو تعطیل خو دا جواز نه لري شرعاً. دا د زده کړې مسله داسې مسله نه ده چې دا ډیر ساده د دینه مونږ او تاسو تیر شو. افغانان نن سبا له دینه ډیر خفه دي دغه مسلې څخه. دا یو غلطه سیاسي پالیسی ده، دا یو غلطه سیاست ده، او دوی هر څومره زر چې ممکن وي باید په دې کې تصمیم ونیسي.
بله، البته انصاری صاحب هم دا خبره لمر سره تایید کړه. د ایران د په ایران کې د کډوالو د سنزو په ارتباط د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سرګندون لرو، دا سره اورو او ملمنو بیرته تاسو ته راګرس.
دلته ودرې ستونزې ستا، ول ستونزې ایران ته خپل اقتصادي او اجتماعي حالاتو لوجه نه خپل مجبوري خي سمغه د اضافه کډوالو برداشت نه لرو په خپل هیواد. نو دا خپله هیواد حق جوړیږي چې به توان کې نوي هغه کولای نه عذر ده. افغانان ته زموږه تنه داد له افغانانو نشي الته دی ابرمندانه توګه به خپل هیواد ترستانه سي اطمینان او امنیت ست خپل هیواد نه پیدا کیږي، باید دوی راشي. او په افغانستان کې اوس خلک هم زه خکې ایران ته د تک هغه ته پیغام داد سي باید لاړ نشي ځان په خطر کې واخی. خو زموږ د ټولو ډیپلوماټیکو مجریونه په استفاده د ایران د چارواکو سره پاړی کې کیو، د غو ضرورتونه هم هیڅ کو. دوی وایي څنګه کډوال چې نه قانون په ایران کې وسیږي د غو خارجول غواړو، نو موږ غواړو چې څوک افغانستان د باندې لاړ غیر قانوني لار ولاړ نسی او غیر قانوني مشتده نه ونسی. ته په نړۍ کې اوس د کډوالو ستونزه اوس په اروپا کې مسته، په نورو هیوادونو کې مسته، ایران هم داسې اقتصادي مشکلات سره لاس او ګریوان ده. خدای دې خپل کډوالم په کورسي امو په کور دینن د سیګامونو وخت سي اړوند افغانان چې الته تلې پر تراسي.
ساده چې د شپیرول مخې په ملیونونو افغانان د سړي چې ایران ته تللی دي او قانوني اسناد نه لري، که فرضاً یو فرضه ده یو ملیون کډوال ایران له خپل خاورې وشړي او افغانستان ته راشي، څه مشکلات به رامنځته شي؟
معلومدار خبره ده چې ډیر قوي مشکلات اوس هم موجود ده دننه په افغانستان کې. او که یو میلیون مهاجر جبري دیپورت شي له ایران نه، قوي مشکلات رامنځته کیږي. متاسفانه د افغانستان د ټولو افغانانو یو لوی غمیز او تراژیدي ده. د طالبانو برخوردم په دا موزله کې ډیر سیاسي برخورد ده او د ایران د دولت برخورد خو بالکل غیر انسانی او د ټولو بشری قوانینو پر ضد اقدامات ده. متاسفانه هغه مسئولیت چې د ایران دولت لري او همدارنګه هغه مسئولیت چې جامعې بین‌المللی د افغانان و مهاجرین چې په ایران کې اوسیږي مخصوصا یونیسیار هغه مسئولیت چې لري ادا نکوي د افغانانو په قبال کې. په اوس وخت کې دا تبعیضی برخورد، دا ظالمانه او غیر انسانی برخورد نه تنها د تقبیه وړ ده، نه تنها د محکومیت خبره ده. باید چې مونږ او تاسو ټول مشترک غږ پورته کړو چې دا یو لوی انساني فاجعه ده، مخصوصا زما مخاطب د ایران و فرهنگی ټولنی دی، د ایران و هغه خلک چې په بهر کې اوسیږي او د مهاجرین و مدافع دی، د حقوق و مدافع دی. هغوی ته زه خطاب کوم چې باید خپل غږ پورته کړي د خپل دولت پر ضد. دا برخورد نه بالکل غیر انسانی، بالکل یو توهین‌آمیز د تحقیر خبره. مثلا
تشکر ساده صاحب، تشکر انصاری صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوي که چیرته ایران ځینې کډوال که په زیات شمېر کډوال افغانستان ته په زور بیرته راستانه کړي چې دوی اسناد نه لري، ممکن سبا پاکستان هم داسې یو حادثه وکړي، د افغانستان حکومت دا توان لري چې دغه کډوال ومني؟
ډیر مشکل ده چې په ایران او پاکستان کې ګڼ شمېر افغانان لرو، مهاجرین لرو، چې دوی فقط اسناد ته یعنی اسناد نه لري چې د بنجلي په سطح باندې دوی یو قانونمند مهاجر معرفي کړي. زمونږ غوښتنه او زمونږ تقاضا د ایران او پاکستان هیوادونو نه داده، مخصوصا د ایران هیواد چې تاسو اشاره وکړه چې زمونږ افغانانو ته باید فرصت ورکړل شي تر څو هغوی بایست او داوطلبانه په توګه بیرته راتګ وکړي خپل هیواد ته. که چیرې د اجباري په توګه هغوی باندې ډېر فشار راسي او د اجباري په توګه وشړل شي او بیرته دوی راشي افغانستان ته، یعنی مونږ ویلی شو چې دا یو لوی ناورین رامنځته کېږي په افغانستان کې، یو خو د اقتصادي لحاظ نه او بل ځینې مشکلات چې د دوی په وړاندې اوس هم شتون لري موجود ده. تاسو هم په جریان کې یاست چې د افغانستان بهرنیو چارو محترم وزیر او د مهاجرینو محترم معین صاحب سفر درلود ایران ته او د ایران حکومت مسؤلین سره ناست درلودل چې زموږ د افغانانو په وړاندې چې څومره مشکلات موجود ده د هغوی د هوارولو لپاره باید میزبان حکومت مونږ سره مرستې وکړي او زموږ افغانانو سره مرستې وکړي، که هغه د تعلیم و تحصیل په برخه کې وي، د کار و اشتغال په برخه کې وي یا نور مسائل. زمون غوښتنه بیا هم یو ځل بیا تکراروم چې هغوی ته باید فرصت ورکړي، یعنی زمون مهاجرین او زمون افغانانو ته چې د دوی راتګ با عزت راتک وي او داوطلبانه په توګه وي.
تشکر انصاری صاحب. رامسپور صاحب، تاسو په یوناما کې د کار تجربه لري، تقریبا په تیرو شلو کلونو کې هر وخت په کابل کې واکمنانو همدا خبره کړې ده چې مهاجرین باید داوطلبانه راشي بیرته افغانستان ته او په خپله خوښه او په رضاکاره توګه راشي، خو په دې موده کې هم کم کسان راستانه شول. څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده؟
یقینا چې په تیرو کلونو کې هم داسې غوږ شوی و چې باید مهاجرین بیرته داوطلبانه توګه راشي او نتیجه یې تقریبا ملموس نه و. په اولنۍ کلونو کې 2001 تر 2004 پورې د مهاجرینو عودت ډیر ښه و، خصوصا د پاکستان یو څخه او د ایران څخه هم ډیر ښه و په اولنۍ وختونو کې. وروسته ډیر دغه حالت ډیر وروسته ستونزه خو دا کېده چې افغانستان کې کوم پالیسي یا کومه زمینه ده چې مهاجرین بیرته راجذب شي او بیرته راشي، مساعد نه و متاسفانه. تاسو د مهاجرینو د چارو وزارت وګورئ، په تیرو کلونو کې له هغه وخت نه چې دا ایجاد شوې ده، دا اداره څلیر وشت وزیران په دې کې وخت تېر کړی دي او دغه څلیر وشت وزیران تر اخره پورې په دې باندې قادر شوی نه و چې داسې یو پالیسي او طرحه جوړه کړي چې مهاجرین بیرته افغانستان ته راجذب کړي. او په دې کې نور مسائل هم داخل وو، ځکه چې یوازې د مهاجرینو د وزارت کار نه و، په دې کې یعنی دا د بین الحکومتي غونډې د یو حلی ځل غوښتنه کوله چې با ټول اداري سره یو متي یو ځای کړي او د مهاجرون لپاره زمينه برابر شي او چې دوی بهتر راستون شي. دغه مسله د ستونزمن کار وو او دوی هم په دې کې قادر نه وو. په اوسنۍ حالت کې چې موږ په ډېر یو بحراني حالت کې قرار لرو، اقتصاد فلج دی، صحي سیستم فلج دی، خدمات رسول فلج دي، او د موږ تکیه یوازې بهرنۍ کومکونو او بشري کومکونو باندې دي، هغه هم د ملت ملګرو ملتونو لخوا افغانستان ته انتقال کیږي. دا ډېر ستونزمن وضعیت دي چې بیرته مهاجر وغواړي چې دوی د طالبانو توګه افغانستان ته بیرته راستون شي. موږ مشکلاتو سره ډېر لاس او ګریبان.
رامز پور صاحب، مثلا یو افغان مهاجر د ایران کې یا په پاکستان کې، هلته هم د دوی لپاره د کار زمینه نه ده مساعده، اقتصاد هم خراب دی. دغه کسان چې ملګر ملتونه، آیا ممکنه ده چې ملګر ملتونه به زمينه سازي ورته وکړي د افغانستان دننه، چې دوی هلته د افغانستان په داخل کې ځای پوزیش؟
دا تجربه مونږ او تاسو لرو. مثلا مونږ او تاسو وزیرستاني مهاجرین درلو د افغانستان جنوبي سیمو کې چې دوی کړه کړي وو، مونږ او تاسو داخلي آی ډی پیز لرو یا هغه کسان چې دوی بي ځای سوي دي. یونیسیار امکانات او د نورو ملګرو ملتونو ادارو امکانات دومره نه دي چې دوی ژوند تر اخره پورې ګارانتي وکړي. کیدای شي دوی ته کمپونه برابر کړي، کیدای شي دوی د راتګ سره سم دوی ته یو $300 ورکړي، چې $300 دوی ته ورکړي. دا د دوی د معیشت لپاره کفایت نه کوي. په دې کې باید یو کرا او جامع طرحه جوړ شي، په دې کې ټول حکومتي نهادونه شریک شي. دې کې ډیر مصرف غواړي او خرچه غواړي، او نن سبا افغانستان تقریبا تر تعزیراتو لاندې دی او بلمنلي کومکونه یوازې د بشري کومکونه لالار څخه رسیږي، او نور کومکونه فلج دي. انویسټمنت یا سرمایه گذاری دلته نشته، داخلي مشروعیت او خارجي مشروعیت روسا کسکړی نه دي. دنیا افغانستان نه مني، پیسې الته منجمد شوی دي. په داسې حالت کې د دوی راتګ یونیسیار نشي کولای چې دغه ټول زمينه دوی ته برابر کړي.
تشکر. د خبرونه په روسي کې به د انصاري صاحب نظر واخلو. انصاري صاحب، څه فکر کوي چې کله به مهاجرینو ته زمينه مساعدي شي چې بیرته افغانستان ته راشي؟
کله چې موږ د سې فضا رامسته کو او تلاش په جریان لري، چې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره په دغه برخه کې باید مرسته وکړي، مخصوصا یونیسیار محترم اداري چې موږ په تیر ونی کې هغه سره ناست درلودل، او موږ پیشنهاد وکړ هغه ته چې هغه زبون کډوال سپیر درازي هر یو کس په سر باید $0 ورکړي تر څو هغه بیرته چې افغانستان ته راځي یو یعنی یو کار ځان ته پیدا کړي، یو فرصت، یو اشتغال ځان ته جوړ کړي. اوس دغه نقد پیسې چې هغه ته ورکول کیږي دوی ته اکتفا نه کوي، او داسې یو حالت ایجاد شي باید نور هیوادونو هم افغانستان ولس سره مرستې وکړي، مخصوصا د نړیوالو په سطحه باندې چې قدرتمن هیوادونه دي. موږ ان شاء الله کولای شو چې هغه زموږ هیوادوال چې په خپل خواخ خپل رضایت باندې راځي، موږ هغوی ته هم فرصت برابر کو، د هغوی د ځمکې مسله، د هغوی د کور جوړولو په بخش کې. دا ټول داسې یو حالت ته اړتیا لري، داسې یو فضا ته اړتیا لري چې ځینې پوج باید مرستندوی مؤسسات په غاړه کې واخلي، او ځینې چې زموږ مسؤلیت ته موږ اقدام پیو.
تشکر. عبدالباسط انصاری د کډوالو د چارو د مطبوعاتو د ټیم غړی، میر عبدالواحد سادات او شاغلی رامز پور، لتا سخمنند کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخسته. تر بلې خبرونه مو خدای مل.
قربان تا نشم، قربان وطنم تا نشم، قربان.